احمد شیبریم سلامونه د دې سات مهم خبرونه د سالنګ لوی لار د موټر پر مخ په موقتی ډول وتړل شو د طالبانو د ټولګټو چار وزارت ویان محمد اشرف حق شناس پرون ناوخته پر اکسپانه ولیکل چې د لوی لار د واورې د ورښت توپان د لید ساحې د محدودیت او د ځاني او مالی زیانونو د مخنیوي په دلیل د هر ډول مسافر وړونکو او بارونکو موټر پر مخ تر بلې خبرچا پورې تړل شوې ده تر تیر ماښام پورې په شمالي سالنګ کې تر 40 سانتي متر او په جنوبي سالنګ کې تر 50 سانتي متر پورې واوره ورېدلې وه چې تر دې وروسته د دې لارې د بندېدو اعلان وشو د سالنګ لویې لار د افغانستان له مهمو لارو څخه ده چې د شمال 9 ولایتونه له مرکز او جنوب سره وصلوي آریانا هوایي شرکت د کابل او نوی ډیلي ترمنځ د کارګو او مسافرو د الوتنو شمیر زیات کړی دی آریانا هوایي چلند په اکسپانه کې په یو بیان کې پرون ولیکل چې د اوس لپاره د کابل او نوی ډیلي ترمنځ په اونۍ کې شپږ کارګو او دوه مسافر وړونکي الوتنې ترسره کیږي په دې بیان کې دا نه دی ویل شوي چې تر دې وروسته به د دې الوتنو شمیر څومره زیاتی شي د آریانا هوایي شرکت په وینا له هند سره د الوتنو له زیاتېدو سره به د افغانستان او هند ترمنځ تجارتي اړیکې پسې پراخ شي او د افغانستان صادرات به دغه هیواد ته ډېر شي امریکا او روسیې موافقه وکړه چې په لوړې کچې پوځي تماسونه ټینګ کړي په اروپا کې د امریکا پوځي قمندانې دا خبر ورکړ دا موافقه په ابوظبي کې د پنجشنبې په ورځ د اوکراین د سولې د خبرو په څنډه کې وشوه واشنگتن د 2020 کال په فبروري میاشت کې له دې وروسته له روسیې سره پوځي روابط قطع کړل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د برید امر وکړ په اروپا کې د امریکا پوځي قمندانې وویل چې د پوځونو ترمنځ د خبرو اترو ادامه د نړیوال ثبات او سولې لپاره مهمه ده ټاکل شوی ده چې نن په ایتالیا کې د 2026 کال د ژمي د المپیک لوبې پیل شي تمه ده چې په دې المپیک کې به د شاوخوا درې نوي هیوادونو نږدې 2900 لوبغاړي ګډون وکړي دا لوبې به د فبروري تر 28 روانې وي او د لوبو له ډګره دا خبر هم لرو چې له 19 کلنو د لشوم کرکټ نړیوال جام په پایلوبه کې نن د انګلستان او هند لوبډلې مخامخې شي انګلستان په نیمه پایلوبه کې استرالیا او هند افغانستان ته ماتې ورکړه د 50 ورونو په دې نړیوال جام کې د نړۍ شپاړس لوبډلو برخه واخیسته چې د جنوري په 15 د نامیبیا او زیمبابوی په قربتو پیل شو د دې نړیوال جام پایلوبه نن د زیمبابوی په پلازمینه هراری کې د کابل په وخت د غرمې 12 بجې پیل شي ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اورئ په افغانستان کې په میلیونونو کسان په تنفسي ناروغیو اخته شوي تنفسي ناروغانو ته ډاکټر مکین صافی لارښوونې لري
سړه مشروبات چې تا مرض ورته علاجات ورته کېږي د سړو مشروباتو په ځای باندې ګرم مشروبات ته استفاده وکړي دا تنفسي سیستم ورته ښه کوي
په دې خپرونه کې به دا هم واورئ چې په افغانستان کې په تېر یوه کال کې د ماینونو او له جګړو څخه د پاتې ناچاودو توکو له امله په سلګونو کسان وژل شوي یا ټپیان شوي د افغانستان په تو دوسی مو کې تعلیمي کال د نجونو له شمولیت پرته پیل شو
کدا باندې څنګه نه وای نن غزه پاره نو ما او دی د ډاکټر په توګه په ملي وطنوال د خزو د مشمانو خدمت
او د خوست د ځمیدان ته مخه
اوس خپل په دلیارې روغ اول بنیادی مشکلی مون سره سره دي چې مون تاسو سره سرکه جوړېدو د خپل پاخه او جوړې دویم دا چې داسې مون تقریبا
افغانستان کې د تنفسي ناروغانو شمیر زیات شوی دی د طالبانو د عامه روغتیا وزارت د ناروغانو شمیرې د تیرو درې میاشتو په ترڅ کې نږدې 15 میلیونه یادوي د دې وزارت ویان شرافت زمان کورونی او رسنیو ته وویل چې تنفسي ناروغان د پروسه شکل په پرتله زیات شوی دي او د دې ناروغانو لوی برخه زاړه خلک دي شغلی زمان داونه ویل چې پروسه شکل څومره کسان په تنفسي ناروغي اخته شوی وو د روغتیا نړیوال سازمان د 2025 کال تر نیمایي پورې شمیرې خبرې کړې دي چې د هغوی له مخې له جنوري تر جولای میاشتې پورې نږدې 4,800 کسان په تنفسي ناروغۍ اخته شوي دي چې له دې ډلې نږدې 9500 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی د راپورونو لمخې د حواله سړې دو سره په افغانستان کې د کورونا ناروغي پیش هم زیات شوې دي. د طالبانو د عامې روغتیا د وزارت د شمیرو لمخې د جنوري په میاشت کې تر 1.5 ډېر کسان په کورونا اخته شوي دي. تر دې یو میاشت مخکې د دې ناروغي 141 پیش ثبت شوي او تر هغه مخکې په نومبر کې تر 200 ډېر کسان په کورونا اخته شوي دي. البته دا هغه ناروغان دي چې دولتي روغتونونو ته مراجعه کړې ده او تر اوسه د کورونا له امله د تلفاتو خبرونه نه دي خپره شوي. په افغانستان کې د تنفسي ناروغانو شمیرې په داسې وخت کې زیات شوي دي چې د دغه هیواد روغتیایي سکتور تر سخت فشار لاندې دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د چهارشنبې په ورځ په یوه مفصل راپور کې څرګنده کړه چې له افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو له کمېدو سره نږدې 450 روغتیایي مرکزونه په دغه هیواد کې تړل شوي دي. په افغانستان کې به د تنفسي ناروغیو د زیاتېدو د علت په اړه په جرمني کې له میشت افغان ډاکټر متین صافی څخه واورو.
دا موسم د کال ژمی موسم په ټوله نړۍ کې د ترانسپورت سیستم ناروغیګانې زیاتېږي. په افغانستان هم جن استثنا نه ده، خصوصا کابل او دایمي چې ساړه دي. اوله سړه هوا ده، ډېر زیات لته په حساب باندې سړه هوا ده، او دوم دا چې په افغانستان کې د بالخصوص کابل کې نفوس ډېر شوی دی. هلته د معمولو مواد اصلا د هغه شکل چې په نوره دنیا کې لرو هلته نه لرو. موږ لرګي، سکاره او هر شی چې هغه پیدا کړي تقریبا چار انسانان هغه سوځوي. فضا، هوا ډېره زیاته ناپاکه کېږي، او دغه ټول باعث دی کېږي چې تنفسي سیستم ضرر وویني او تنفس خرابېږي. حساسیتونه هم شته، حساسیتونه څوک چې حساسیت لري اسما لري، مزمن برونشیتونه لري، د هغو هم لږ هوا سړه شي د هغو تنفس خرابېږي. دا یو عمده اساسي علت د دغه کثافتونه چې د محیط زیست په ارتباط د لازي هغه پورې ارتباط لري، د هغه په اساس باندې د تنفسي سیستم خرابېږي.
ډاکټر صاحب، ستاسو په نظر خلک باید څه وکړي چې په تنفسي ناروغۍ اخته نه شي؟ البته یو شته خو تاسو اشاره وکړه چې خراب مواد ونه سوځوي، بل څه
ډېر شان د خلکو پورې دومره ارتباط لري لکه نور مراجعو پورې ارتباط لري، ښاروالۍ او نورو وزارتو پورې ارتباط لري. وشي کړی چې خلکو ته دغه اسانتیاوې برابرې کړي چې خلک مجبور نه شي د ګرمولو لپاره د پلاستیک یا د فرزند د چرمو د بلو نور شیانو استفاده وکړي. نور امکانات ډېر اسانه لاره د تنفسي سیستم لپاره لکه موږ چې کورونا وخت کې پرمونه د ماسک استعمال دی. که تاسو تلویزیون هغه کې وګورئ د چین یا په کوریا کې هغه کې اکثره ته خلک ویتنام کې ماسک سره ګرځي، دې خاطره چې هم خپل ځان وساتي او هم که تکلیف لري نور ته سره اچول کېږي. دا ډېر خلاره ده په حساب او د یخو مایاتو نه واقعاً زیات استفاده وکړي. په ژمي کې به موږ وطني چای او دغه نور هر رقم چایونه چې شته، ډېر نباتي چایونه شته دي چې د هغو نه که استفاده وکړي دا ډېر بهتره ده نسبت دې ته چې ساړه مشروبات چې تمام مرض ورته علالات ورته کېږي. د هغه ساړه مشروباتو په ځای باندې ګرم مشروبات نه استفاده وکړي. دا تنفسي سیستم ورته ښه کوي. او هغه څوک چې په ناروغیو مبتلا دي چې اسما لري یا مزمن برونشیت لري یا تبرکلوز لري یا بل شی د تنفسي سیستم ناروغي لري، هغه وخت باید ځان وساتي چې څو د دې سړو نه ځان وساتي. او تنفسي سیستم باید ډېر حساس دی په داسې شرایطو کې، او ضرور دی چې ځان وساتي له خیې په خاطر باندې، او چې ناروغي پیدا کېږي باید عاجل شکل باندې ډاکټران ته مراجعه.
ډاکټر صاحب، صفه تاسو کورونا هم یاد کړه. په افغانستان کې په تیرو درو میاشتو کې د راپورونو لمخې د کورونا پیښې زیات شوې دي. البته د پخوا غوندې مرګونې نه دي، لیکن د لپاره چې دا پیښې ډېرې زیاتې نه شي، له کورونا سره خلک باید څه وکړي؟ آیا داسې څه لاره شته چې په دې ناروغۍ اخته نه شي او ځان وساتي؟
بله، ښه پوښتنه ده. واقعا هم دلته ساعت پیدا کړل په افغانستان، ایران کې، بالخصوص ایران کې ډېر زیات کورونا پیښې دلته هم موږ لرو. په مطلب ملخانه کې هم په کلینیک په هفته کې یا دو هفتو کې ناروغ اتلان لرو، دلته هم پیدا شوي دي. یعنی هلته هم باید امکانات د دې موجود وسي چې پخوا مو چې تست درلوده عجل داسې واقعاتو کې چې هغه لایم د کورونا دي تست وکړي، په حساب باندې چې ځان وګوري چې کورونا اوسي. مګر تدابیر مو چې کورونا وخت کې درلودل اوس هم نور غو نه ځان وساتي لوی مجالس ته ولاړ نه شي، هغه قرآني محفلونه یا محفل ته ورنه شي چې سرایت به مخنیوی وشي. د ویټامین ډي، ویټامین سي، میوې، هر شی چې لرو د دونه استفاده وکړي، پاراستامول، اسپرین یا ایبوبروفن داشتن اخسته شي، ماسک باید وتړي، عین تدابیر چې په کرونا په وخت کې. مګر موس فضل د خدای هغه قوي شکل نه دی، ضعیف شکل دی. مګر یو بل ویروس شته دی چې هغه کرونا نه لږ بهترتره دی. دلته په اروپا کې لږ ډېر دی، موږ زړو ته واکسین ورته کوو. مګر په افغانستان کښې لا پرې باندې بېخي غږېږي. هم د ریسپیراتور سیستم، هغه دی د تنفس سیستم یو خاص ویروس دی تقریبا معادل د کرونا دی، او هغه په حساب باندې علائم یې شدیدتره دي نسبت کرونا ته. هغه هم یو ویروس دی.
ډاکټر صاحب صافی، له تاسو څخه مننه کوم. د خبرونې په پاتې برخه کې زما همکار سلطان محمد سرور له تاسو سره مل دی.
ډېره ډېره مننه شیبر صاحب.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د طالبانو حکومت کې د پیښو سره د مبارزې لپاره د چمتووالي ملي ادارې اعلان کړی چې په تیر یو کال کې په ټول افغانستان کې د ماینونو او د تیرو جګړو څخه د ناچاودو توکو له امله نږدې 90 کسان مړه او 323 نور ټپیان شوي دي. د دغې ادارې ویان محمد یوسف حماد وایي په تیر کال کې د دې ادارې لخوا د ماینونو او ناچاودو توکو د چاودنې 193 پیښې ثبت شوي دي. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ هم وایي چې د دوی ماشومان د ماینونو او ناچاودو توکو په چاودنو کې وژل شوي دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
وایي یو اتکلن خورایې د ناچاودو توکو په چاودنه کې وزل سوی دی. د بدخشان ولایت د تګاب ولسوالۍ د اوسیدونکي د پنجشنبه په ورځ د نوم له خپرولو پرته ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې د اوسپنو یو اخیستونکی سیمې ته ورغلی و او د هغه خورایې او یو شمېر نور ماشومان ترې شاوخوا راټول شوي وو.
مای الوتی او د خورایې مې یو لاس له منځه تللی او مخې ژوبل شوی و او روغتون ته له رسېدو مخکې سا ورکړه.
د کندز ولایت یو اوسیدونکي امان الله هم وویل چې د دوی په خپلوانو کې یو ماشوم د څارویو د څرلو پر مهال د ناچاو د توکو د لمسولو له امله ووژل سو.
دا هلک تقریبا لس کالن او زمونږ له نږدې خپلوانو و چې له 15 نورو ماشومانو سره واګانو سرولو او ځینې لوبو لپاره تللی و. یو ناچاودې مرمۍ پیدا کړی و، کله چې غوښتل پرې لوبه وکړي چاودلی و او ټول شهیدان شول.
په افغانستان کې ماشومان ډېر ځله د دې پټ دښمن قربانیان سوي دي. د طالبانو حکومت پیښو سره مبارزې لپاره د چمتووالي ملي ادارې په دې وروستیو کې په تېر یو کال کې په افغانستان کې د ځمکنیو ماینونو او ناچاودو مهماتو د چاودنو له امله د تلفاتو شمېرې اعلان کړي او ویلي دي چې سږ کال نږدې 70% قربانیان ماشومان و. د دې ادارې ویان محمد یوسف حماد د چهارشنبه په ورځ د دلبې په 15 د دې ادارې په اکسپرنه خپور کړي ویډیوي پیغام کې ویلي چې تیر یو کال کې په ټول افغانستان کې د ځمکنیو ماینونو او ناچاودو مهماتو له امله نږدې 90 کسان وژل شوي دي. د په افغانستان کې د دې چاودنو د تلفاتو په اړه زیاته کړه.
ملی ادارې د منطقې د انسجام او همغږۍ ریاست په ملي ډیټابیس کې 193 پیښې ثبت شوي دي چې له امله یې 80 کسان له منځه تللي او 323 کسان نور ټپیان شوي دي، چې په دې کې د کوشنیانو فیصدي 3.5% ته رسېږي.
ښاغلي حماد ویلي چې دې ادارې د همکارو ادارو سره په همغږۍ کې تیر کال د ماینونو او ناچاودو توکو څخه ککړې 50 کیلومتره سیمې پاکې کړي او 4,240 ډوله ماینونه او ناچاودي مهماتې کشف او شنډ کړي دي. خو نوموړي ټینګار کړی چې لا هم په دې هېواد کې له 1,600 کیلومتره څخه ډېرې سیمې په ماینونو او ناچاودو مهماتو ککړې پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویا ماموریت یونما هم د سه‌شنبه په ورځ د دلوي په 14 په خپله فیسبوک پاڼه په یو بیان کې اعلان کړی چې افغانستان په نړۍ کې د ماینونو او ناچاودو توکو له امله د لوړې کچې تلفاتو درلودونکو هیوادونو په منځ کې دریم ځای لري. د دې ادارې په ټکو په افغانستان کې د نړۍ په کچه د ماینونو او ناچاودو توکو د چاودنو قربانیان په عمده توګه ماشومان دي چې د تلفاتو 80% جوړوي. یو نماز یې تکړه چې ماشومان ډیرای وخت د ناچاو د توکو سره د تماس په پایله کې د لوبو پر مهال ټپیان یا وزل کیږي. د ماشومانو د ژغورنې سازمان سیف د چلډرن د روان کال په اقرب میاشت کې د ځمکنیو ماینونو او ناچاو د توکو له امله د افغانانو په ځانګړي ډول د ماشومانو د مرګ ژوبلې د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. سیف د چلډرن وړاندې د 2006 څخه تر 2015 کال پورې پر ماشومانو د چاودونکو وسلو د ناوړه اغېزو په نوم په یو راپور کې د نومبر په 16 د ملګرو ملتونو د ریلیف پر ویبپاڼه خپور کړي راپور کې وویل چې افغانستان د وسلو له پلوه په نړۍ کې یو له هغو ککړو هیوادونو څخه دی چې هر میاشت له 50 څخه ډیر خلک چې ډیری ماشومان دي د ځمکنیو ماینونو او ناچاو د توکو له امله وزل کیږي او یا هم ټپیان کیږي. په افغانستان کې د ماین پاکۍ متخصصین ماینونه د انسانیت دښمن بولي او ټینګار کوي چې په سیمه کې د ماینونو او ناچاو د توکو د لیدو پر مهال باید څو مهم ټکي په پام کې ونیول سي. د دې ډلې کارپوهانو له ډلې حبیب الله فدا ازادي راډیو ته وویل
هیڅکله هغه ځایونو ته ورنه شو چې ماینونه ناچاو د توکي ولري. ماینونه او ناچاو د توکي په لاس کې روانو خلو او ککله هم د ماینونو او ناچاو د توکو سره مخامخ کیږو د مین پاکۍ د عاجل شمیرې سره اړیکه ونیسو تر څو وکولای شو خپل او د خپل هیوادوالو ژوند د ماینونو او ناچاو د توکو د خطر څخه خوندي وساتو.
د څلورو لسیزو جګړو په اوږدو کې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د بیلابیلو ډلو لخوا ماینونه ایښودل شوي دي. طالبان چې پخوا د افغانستان د تیر جمهوري نظام سره په جګړه کې یو لهکیلو ډلو څخه و په دې هیواد کې د ماینونو په ایښودلو هم تورن دي. په افغانستان کې د ایم ډی سي په نوم د ماین پاکۍ د مرکز مشر شهاب حکیمي د روان کال په جوزا میاشت کې له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د ماینونو له امله د تلفاتو شمیر هر میاشت شاوخوا شپېته تنه دی او په دغه هیواد کې 8 میلیونه خلک د ماینونو او ناچاو د توکو له خطر سره مخ دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان په ګرمسیرو سیمو او ولایتونو کې د پانتونونو لپاره تحصیلي کال یو ځل بیا د نجونو له شمولیت پرته پیل شو. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د یادو سیمو لپاره نوی تحصیلي کال به د دلوي په 15 پیل او د راتلونکي 1415 کال د جوزا په 1 پای ته ورسیږي. له لوړو زده کړو یو شمیر محروم انجونې وایي که یې پر زده کړو بندیز نه و لګول شوی اوس به فارغانې او په خپلو تحصیلي رشتو کې به د دندو خاوندانې وي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د افغانستان په ګرمسیر ولایتونو کې په داسې حال کې د لوړو زده کړو لپاره تحصیلي کال او درسونه پیل شول چې په دغه هیواد کې نجونې د څلورم پرله پسې کال لپاره هم له زده کړو محرومې او په کورونو ناستې دي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د دلوي په 12 په خپله ایکس پاڼه خبره کړې. خبر پاڼه کې اعلان کړی چې په ګرمسیر ولایتونو کې به د روان 1404 کال د دلوي په 15 د پوهنتونونو درسونه پیل او د راتلونکي 1415 کال د جوزا میاشتې په 1 نیټه به پای ته ورسیږي. دغه شان دغه وزارت په خپل بیان کې ویلي چې د سړو سیمو لپاره به د پوهنتونونو نوی تحصیلي کال د را روانې هود میاشتې په 14 پیل او د راتلونکي کال د سرطان میاشتې په 16 به پای ته ورسیږي. خو له لوړو زده کړو یو شمېر محروم انجونې وایي چې د طالبانو حکومت له خوا یې په زده کړو بندیز ژوند سخت اغېزمن کړی او له ژور خفګان سره مخ او له خپلو هیلو یې راګرځولې دي. د کابل ښار اوسیدونکي او د طالبانو د حکومت له خوا د انجونو په زده کړو تر بندیز مخکې د طب پوهنځي د دریم سمستر محصلې فتانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وای نن به زه فارغ وم او د یوې ډاکټرې په توګه به مې د وطنوالو د ښځو د ماشومانو خدمت کوو. دا بندیز زما پر ژوند باندې په راتلونکي اروپي وضعیت باندې ډېر ژور اغېز کړی. زموږ په زده کړې هیلې او کلنۍ زحمتونه یې ودرول. اوس چې یوازې د الکانو لپاره پرانیستل کېږي دا د ناهیلي بېعدالتي احساسوم. زموږ غوښتنه روښانه ده چې نجونو ته د زده کړو حق درته ورکړل سي ځکه زده کړه سي دا امتیاز نه ده.
د بامیان ولایت اوسیدونکي او له زده کړو راګرځول شوي یوې بلې نجلۍ چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل. څلور کاله مخکې د کابل پوهنتون چاپیریال ساتنې څانګې ته بریالۍ سوې وه خو د لومړي سمستر له پیل سره یې هم مهاله پر زده کړو بندیز ولګېده. چې دا زیاتوي د طالبانو حکومت دی اقدام دا او نورې ملګري او کورنۍ سخت ناهیلي کړل. دی وویل چې کورنۍ په سخت اقتصادي شرایطو کې پر دې او دوو خویندو یو ښوونځی لوسته و او هیله یې درلوده چې له فارغېدو وروسته د خپلې کورنۍ د اقتصادي ستونزو په هواري کې مرسته وکړي، خو په خبره یې اوس په کور ناستې دي.
اگر مثلا نمیشد من امسال خودم شاید فارغ میشدم، ما دیگه 4 سال از دوستای ما بچه همزمان فارغ شدیم، همزمان کنکور دادیم، اونا امسال سال 4 میشن از فارغ میشن بخیر، ولی ما هنوز دمو صنف 12 ماندیم و بسیار دردناک است. خیلی البته که بسیار زیاد تاثیر منفی داشته برای خودم و بر دوستایم که میبینم، همگی ما که قرار بود دانشگاه بریم ولی نتونستیم بریم.
زیاتر دخترا کله مې ویرم کله افسردګي درې ما دوی که زموږ پوانتونه نه وتړل سوي ز سقال فارغې دم. زموږ د خپلوانو او ټولګیوالو هلکانو چې یو ځای مو کانکور تیر او زده کړې پیل کړې، سقال څلورم کال دی او له پوانتونه فارغې کی، خو موږ هم هغه سه 12 پاسې پاتې سو او دا ډیره دردناک ده. دې حالت پر ما او نورو انجنونو ډیر اغیز کړی او ژور خفقان سره مخ کړی یو. موږ په ډیرو سختیو اقتصادي شرایطو کې درس ووایه. د پلار او مور هیلې مو یوازې ما او خور ته مې وې، خو له بده مرغه زموږ دا 12 کاله زحمت خوسی سو. موږ غوښتل چې له پوهنتون وروسته دندې وکړو او د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کړو، خو له بده مرغه داسې ونه سول. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په بیان کې دا هم راغلي چې د سړو سیمو پوهنتونونو کې د پسرلني سمستر له ازموینې وروسته د 1405 لمریز کال د اسد په 15 د خزاني سمستر درسونه پیلېږي او د 1405 کال د قوس په 15 به پای ته ورسېږي. د بیان په ټکو د ګرمسیرو سیمو پوهنتونونو کې به درسونه د 1404 کال د سنبلې په 15 پایل او د 1405 کال د جدي په 15 پای ته ورسېږي. د لوړو زده کړو د برخې ځینې فعالان هم افغانستان کې د انجونو زده کړې مهمې بولي او د طالبانو له حکومت غواړي چې ښوونځي او پوهنتونونو کې دوی ته بیرته د زده کړو اجازه ورکړي. د دې ډلې د پوهنتون پخواني استاد او د لوړو زده کړو فعال رحمت الله زاهد ازادي راډیو ته وویل
نجونو تعلیم په هر برخه کې چې وي، که په جدي برخه کې وي، که په عصري برخه کې وي، د هیواد په پرمختګ کې، د یوې جامعې او ټولنې په پرمختګ کې پراخه ونډه لري. نه یوازې دا چې په اقتصادي لحاظ باندې کورنیو ته ګټه لري، بلکې د ټولنې په ناوړو دودونو په له منځه وړلو کې، په دغه توګه باندې د اسلام له نظره د یوې اسلامي ټولنې په رامنځته کولو کې ډېره زیاته ونډه لري. زمونږ واکمن هغه دی
د طالبانو حکومت د 1401 کال د قوس په میاس کې پوهنتونونه د انجونو پر مخ وتړل او هغه مهال دوی اعلان وکړ چې د انجونو لوړې زده کړې تر بلې خبرتیا پورې وځنډول سوې، خو له نږدې 4 کلونو وروسته لا هم د دوی دا بندیز پر ځای دی. د طالبانو حکومت دغه شان د 1403 کال په قوس میاس کې انجونې طبي انسټیټیوټونو کې هم له زده کړو راوګرځولې چې زرګونه دوی یې بې برخلیکه او د افغانستان د روغتیا سکتور کې د ښځو برخه سخت اغیزمنه کړه. که څه هم د طالبانو د دې بندیزونو په اړه د افغانانو سربیره نړیوالو هم وخت په وخت خبرګونونه ښودلي او له دوی د خپلې پرېکړې د بیرته اخیستو غوښتنې کړې، خو طالبانو تر اوسه خپل دریځ نه دی بدل کړی، بلکې دا یې د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. دوی ویلي د نجونو او ښځو حقونه په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او نړیوال دی د دوی په کورنۍ چارو کې له لاسوهنو ډډه وکړي، خو نړیوال افغان میرمنې نجونې او د دوی د حقونو ملاتړ د افغان نجونو او میرمنو په وړاندې د طالبانو حکومت محدودیتونه د بشري حقونو نقص او جنسیتي توپیر ګڼي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن پرې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلورش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې دوی د روغتیايي خدماتو، زده کړو، مخابراتي شبکو او کلیوالي لارو او سړکونو په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. ځاځي میدان د خوست ښار شمال ختیځ لوري ته شاوخوا 15 کیلومتره لرې پرته سرحدي ولسوالۍ ده چې د خیبر پښتونخوا له کورمې سره ګډه پوله لري. نور تفصیل د مشال رادیو د همکار نجیب الله الوخیل په دغه رپورټ کې.
د خوست د ځاځي میدان د سرحدي ولسوالۍ د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي وایي چې دوی د ژوند په بیلابیلو برخو کې حتی لومړنیو اړینو اسانتیاوو ته هم لاسرسی نه لري. او لګانو ستونزو سره مخامخ دي. دوی په ځانګړي ډول په خپلو نږدې سیمو کې روغتیایي خدمتونو، ثانوي دورې زده کړو، کلیوالي لارو او سړکونو او په مخابراتي اړیکو کې د ستونزو یادونه کوي او له اړوندو ادارو همدارنګه نړیوالو بنسټونو دوی ته پاملرنه غواړي. یو تن قومي مخور علیمر خان مشال راډیو ته وویل:
تاسو خپله په دلیارې روغلې اول بنیادي مشکلې مونږ سړک سره دي چې مونږ ته اساسي سړک جوړېدو د خدای خواښه جوړ شي. دویم دا چې دا چې مونږ تقریبا څلور سوه کورې مونږ یو کلینیک نه لرو. د څلور سوه کورو کې مونږ کلینیک نه لرو. بعضې امید مورې کاډی چې مونږ خوست ته رسوو، هغه ته بسرخده ته رسوو یا ملکي شبخانې ته رسوو، نو دا خامخا په لیارې کې تلفات کېږي. مکتب هم داسې مکتب نه لرو، یوه متوسطه غونته دی چې هغې نه ټول شاګردان مونږ سړی پیلې ته څو. دا د تلیفانو ستونزه مونږ ډېره دی چې مونږ شبکه نه لرو. دا هغه لوړ لوړ سرونه دي، خو هغه د مونږ شبکه خو ډېر دروالې دی.
یو بل ځایي اوسیدونکی یوسف بیا د وچکالیو له کبله رامنځته شوي ستونزو یادونه کوي او زیاتوي چې دې حالت اړتیاوې او ضرورتونه نور هم ډېر کړي دي.
ستونزې خو مکتب دی، سراک دی، دغه ورته مونږ ډېر هغه لرو اړتیا لرو. کلینیک دی، کلینیک مو نشته، ډېر لرې دی چې دغه نه رسېدلګي نه شول پکار. نور دا حالات دي وچکلي دی، اوبو کمښت شته، د دستګي هغه نشته دی، منات چې دستګاه ولګېږي.
د ځازی میدان ولسوالۍ اړوند د لرو پرتو سیمو زده کوونکي هم وایي چې دوی ته په نږدې سیمو کې د ثانوي دورې د زده کړو د نشتون له کبله له ډېریو ځوانانو له نهم ټولګي پورته زده کړې په نیمایي کې پاتې کېږي. یو تن زده کوونکي سین الله وویل:
داسې وخت چې لکه شل کسان چې شلو کې چې ډېر تیریږي، نو دا دولس تیور شي وته پوتې شي، یا همداسې وریا هغه پوتې شي چې تلای نه شي.
په ورته مهال ځایي مسؤلین که څه هم لرو پرتو سیمو کې د خلکو یاد ستونزې مني خو زیاتوي، دا مهال د دغه ولایت په هغو ولسوالیو کې چې ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرتې دي د یو شمېر غنیزو پروژو چارې پیل شوي دي. د خوست د اطلاعاتو فرهنګ رئیس شاه حسین مسجدي وویل:
او د سرکونو وغیرہ د مکتبونو کلینیکونو دغه د بخکم دوی لپاره چې دغه تکلیف بخي زیات وي، نو اولیت چې دغه دوی ته ورکړ شوی دی ان شاء الله تعالی چې هغه خوانه داسې په سرازی رازی رازی ترڅو خار ته ورسیږي.
یاد دی وی ځازی میدان د خوست له هغو سرحدي ولسوالیو ده چې په تیر کې هم د ډاډمن امن له کبله خلکو ته د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼې پروژې پلي شوي. خو د یادې ولسوالۍ د پراخوالي له کبله د شوي په ګډون ډېرې لرې پرتې سیمې لري چې خلک د ژوند لومړنۍ اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري، او د دوی ستونزو ته د رسېدنې په برخه کې د اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د مرستې او همکارۍ غوښتنې کوي.
مننه چې ازادي راډیو واورې.
د طالبانو حکومت د سلګونو ټولنیزو مدني علمي دینی او فرهنګي بنسټونو جوازونه لغوه کړي دي. د عدلي وزارت پر ویبپاڼه خپور شوي لیست کې لیدل کیږي چې قومي شوراګانې د ښځینه سوداګرو اړوند بنسټونه د محصلینو او استادانو ټولنې او د صنفي اتحادیو جوازونه لغوه شوي دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د خپلو سختو محدودیتونو په دوام د بیلابیلو شپاړس سوه ټولنیزو مدني علمي دینی او فرهنګي بنسټونو جوازونه لغوه کړي. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت پر ویبپاڼه د ملغا شویو جمعیتونو لیست په نوم په خپور شوي یو نوملړ کې د لږ تر لږه شپاړس سوه بیلابیلو ټولنو نومونه، د جوازونو د اخیستلو نیټې، د مسؤلینو نومونه او شمیرې خپرې شوي. د لغوه شویو بنسټونو په دې لیست کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي بنسټ هم شامل دی. که څه هم دغه نوملړ تازه چهار شنبه د سلواغي یا دلوي پنځلسمه د عدلي وزارت لویان برکت الله رسولي سره د ازادي راډیو تر خبرو وروسته لوي پاڼي لري شو، خو پکې د ډیرو قومي شوراګانو، د خزینه سوداګرو اړوند بنسټونو، د محصلینو او استادانو، د ټولنې او صنفي اتحادو جوازونه لغوه شوي. د عدلي وزارت ویان ازادي راډیو ته په یو لیکلي بیان کې دعوه کړې چې دا لیست لس کال وړاندې د تیر جمهوري حکومت پر مهال خپور شوی، داسې مهال چې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته عدلي وزارت نوې ویبپاڼه جوړه او پخوانۍ غیر فعاله کړه. د یو شمېر ټولنو مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل دوی عملا فعالیت درلود او ورته د خپلو فعالیتونو د لغوه کېدو په اړه له مخکې هیڅ ډول خبرتیا نه ده ورکړل شوې او اوس یې په لیست کې د بنسټونو نمونه لیدلي. د طالبانو له لوري په دومره لوی شمېر مدني ټولنو او بنسټونو د فعالیتونو لغوه کول د استبداد او انحصار په لور د طالبانو د سیستماتیکو هڅو په لړ کې یو بل ګام بولي. مدني فعال او د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین غړي خوشحال روحي ازادي راډیو ته وویل طالبان د دغه بنسټونو په لغوه کولو سره د خلکو د مشارکت او د ټولنیز نظارت حد سي له منځه وړي.
له بده مرغه د هغه ورځ نه چې طالبان واک تر رسیدلی دی دوی په سیستماتیک ډول هڅه کوي چې د ولس هر ډول غږ په ستوني کې چوب کی او هر ډول ټولنیز او مدني فعالیت شنډ کی. تاسو پوهیږئ چې مدني ټولنه د خلکو او دولت ترمنځ یو پل وي، د ټولنې غږ رسوي او د بې مهار قدرت مخه نیسي. دا بنسټونه د مشارکت او عامه باور ډاډمنه فضا رامنځته کوي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په هغه هېواد کې ټول سیاسي ګوندونه لغوه او فعالیتونه یې منع کړل.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساته. د ازادي ملما د ازادي ملما د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلام، زه احمد تکلیم او خوشاله يم چې نن بیا هم د ازادي رادیو د یو بل ملما قربا يم او له هغه سره خواله تاسو ته وړاندې کوم. د دې خبرونې ملما یو خون کې دی چې شعر هم وای، خو زما ملما د ادبیاتو استاد نه بلکې د ریاضي استاد دی چې د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په یو ښوونځي کې تدریس کوي. د دې شاعر استاد نورې خبرې په دې مرکه کې واوري چې پیل یې د هغه په پیژنګلوي کېږي.
نوم محمد نصیر، کړېدل تخلص کوم، د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د پتوګ کاری اوسیدونکی. دنده مې ښوونکی دی،
درس ورکوي او کوم مضمون درس ورکوي استاد؟ البته د شاعرۍ سوال ته خوب بیا ورسته راشو.
مننه تکل صاحب، ښوونځی د شیرزاد ولسوالۍ مربوط اشپان کلی دی، په هغې کې ولی سره د اشپان لیسې په نامه، په همغې لیسه کې تدریس کوم او مضمون نو د ریاضي مضمون دی. البته شعر و شاعري سره بېسې تړاو نه لري، خو سره د هغې هم مضمون دی ریاضی مضامین تدریس کوم.
لریاضی سره مو لکله نه مینه پیدا شو. تاسو په خپل ریاضی په کوم ځای کې زده کړی، یعنی تحصیل مو څومره کړی د پوانتون تر کچه، او که یوازې هماغه له ښوونځي نه فارغ شوي یاست او بیا مو تدریس شروع کړی؟
ښوونځی خو مې شاید زما عمر زیات دی، ښوونځي نه خو فارغ شوم، بیا چې کله مې دنده واخیسته ښوونکی شوم، نو په هغې کې داخلي خدمت کې مې دارالمعلمین ولوستو، یعنی څوارلسمه پورې مې د زده کړو کچه ده، او په هغې کې ما د ساینس برخه لوستې وه په دې دارالمعلمین کې. نو ریاضي په همغې کې او بل د دغه منطقي په حساب باندې، چون د ریاضي استادان اکثره کم وي په دې اطرافونو کې، په هغې حساب باندې ما ته په ښوونځي کې دغه د ریاضي مضمون بیا ما هم هغه د ساینس برخه په دارالمعلمین کې انتخاب کړه، او ما غینه فارغ شوم. نو زده کړو کچه مې تر څوارلسمه پورې ده.
عمر مو څومره دی کړېدلی صاحب چې تاسو وایې عمر مې زیات دی؟
تکل صاحب مې یو پنځوس.
ډېر ښه، یو پنځوس خو ځوان وي. لا
والا تکل صاحب بالکل منم چې ځواني، خو افغانستان کې یو پنځوس عمر تقریبا د نورو ممالکو د اویاو اتیاو سره تقریبا مساوي.
په څه اساس دا خبره کوي؟
خو افغانستان خو تاسو خپل پوهیږئ چې تقریبا 50-40 کاله جنگونه وو، په کې بدبختیانې، بیروزګاریانې، لوږه، تنده، دا ټولې کیسې په افغانستان کې وي. نو په دغه حساب باندې زه دا قیاس کوم چې زموږ عمرونه د 500 د نورو ممالکو تقریبا اویاو سره به مقایسه شي.
ډېر ښه. ریاضي او ادبیات کړېدلی صاحب څومره ګډ ټکي لري یا مشترکې وجهې لري؟ تاسو څنګه ریاضي او شاعري همزمانه سره په یو وخت سره کوي؟
مننه تکل صاحب، دا خو زه منم چې د مسلک له پلوه ریاضي او شعر و شاعري یا ادبیات تر خورا ډېره فاصله لري. خو دلته خبره اصلا بله ده چې شعر شاعري که د مسلک نه یې واړو مینې ته او شوق ته، نو بیا نو ریاضي سره به هېڅ تړاو ونه لري. کوی شي ریاضینه یو ډاکټر هم شاعر کېدی شي، یو انجینر هم شاعر کېدی شي. لکه ښه مثال زه در په دې کوم چې موږ عزت الله زواب انجینر دی او د انجینرۍ سره شاعر دی. همداسې اکثره ډاکټر صاحبان دي چې هغوی مسلک طب دی، ولې شاعري کوي؟ نو یزی سره باور خو نه لګی زدا منما شیر شری اول زماری مینا و ما ده احساس سره بیا شیر شری اړه لګی.
تاسو څه وخت شاعری پیل کړی ده کړی ده لیسر؟
شاعری خو قدرتوی هم چې شوق ډیر لسوات انځاو یا کال د منګه هجری شمسی کال ډیر لسوات انځاو یا کال را پدې خو مې اده شما ته ګډه شاعری کړې او کوله مې ځکه چې موږ هغه وخت کې د هجرت په مرحلو کې وو پاکستان هیواد کې. نو اما غلطه د وطن نه لریواله او د غربت یو څه احساسات را پیدا کړې ما اعتراض لږ څه لیکنه وکړه. نو اما مې لږه شروع وکړه.
ډیره مننه د شعر او شاعرۍ په باب نورې خبرې هم لرو له تاسو سره، خو اوس کولای شئ خپل یو شعر راته ووایاست اوریدونکو ته؟
مننه تکل صاحب، شعر ولې نه، او خدای وکړي دغه ما شعر د اوریدونکو د تاسې خوښې وړ وګرځي.
تاسو خو یې ووایاست؟
یو غزل دی، زه به تاسې ته ووایم، خدای وکړي تاسې د اوریدونکو د خوښې وړ وګرځي.
مهرباني وکړئ.
وې چې ستا غوندې شوخ لیکم، ستا غوندې خوږه لیکم، ستا غوندې شوخ لیکم، ستا غوندې خوږه لیکم، چې تا ته وګورم غزل لیکم ټپه لیکم، زما د وخت ندی چې بیله بیله ولیکم، زما د وخت ندی چې بیله بیله ولیکم، زه به دې کومه وعده کومه نخره لیکم، ستا په مړو سترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم، ستا امروز ترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم، کله ترې درد لیکم کله ترې ګیله لیکم، د درد سندرې مې د خوږ زړه له پرهر راوځي، د درد سندرې مې د خوږ زړه له پرهر راوځي، زه ورته ناست یمه یوه نیمه نغمه لیکم، دلته نور مه راځئ دا کور کنډر کنډر دی ښکلو، دلته نور مه راځئ دا کور کنډر کنډر دی ښکلو، دغه جمله به مې د زړه په دروازه لیکم، کمې لاس بر شو کړېدل یا د کتاب په کرخو، کمې لاس بر شو کړېدل یا د کتاب په کرخو، زه به ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکم، زه به ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکم. خدای وکړي چې خوښ شوی مې تکل سر.
ډېره زیاته مننه چې خپل شعر مو له اوریدونکو سره شریک کړ. ستاسو استاد د شعرونو مضمون تقریبا همدغه دی چې دا اوس مو ولوسته، او که مختلف نور مضامین هم ستاسو شاعري رانغاړي؟
تکل سبو ډیره زیاته مننه. شاعري زما واقعیت مې یوازې په غزل نه ده، او نه هغه همداسې شوخ یا مثال په اصطلاح عشقي غزل ورته ویو، په دې نه ده رانغښتي، ځکه چې موږ دلته دغه ملک کې په افغانستان کې حالات هر خوا ته تلل راتلل، نو په هغه حساب باندې اکثره پکې ملي شاعري هم شته، او په اصطلاح نعتیه کلامونه هم پکې شته دی، او کوم چې ولس ژبه ده اکثره دغه ولس کم کتلي دي، او په هماغه رقم باندې مې شاعري پکې کړې، یوازې همدا قالب او همدغه مضمون نه دی. نه
ډېره مننه. او قالبونه یې غزلیات دي که نور فورمونه هم شته پکې؟
نه، مضمونه هم شته، تکل صاحب غزل هم شته دی پکې، په اصطلاح مثنوي مسدس محمد دغه د شعر ډولونه چې کوم دي پکې پکې ذکر دي. اگر چې دغه کتاب خدای ما لومړی چاپ کتاب و، یو څه نیمګړتیا او یو څه هم پکې وي، خو سره د هغې نه مو کوشش مې کړی دی چې پکې هر څه ځای کړم، او ټولنې ته یا په اصطلاح دغه خپل ولس ته
ډېر الله. وروسته به یو بل شعر هم له تاسو واورو، اوریدونکو سره به یې شریک کړئ. خو اوس دا راته ووایاست کړېدلی صاحب، چې شاعران یوه خبره کوي چې وایي زه له ماشومتوبه ډېر ماشومتوبه په ما کې دا د شعر حس او احساس و، او وروسته مې بیا دا لیکنې په منظم شکل سره پیل کړې. ستاسو هم د ماشومتوب داسې خاطرې در سره شته چې یو شاعرانه حس درته پیدا شوی وي مګر پوه نه شي چې څه ډول او په کوم قالب کې یې وپېي؟
مننه ډېره زیاته. دا خو اکثره مرکې تاسې کړي واقعیت کښې، ما هغوی به ټولو درته همدا خبره کړې، او زه به هم بیا تکرار وکړم واقعیت کښې چې د ماشومتوب نه یو څه چې څه سره د مینه نه وي هغه ترلاسه کول ډېر مشکل کار دی. زه مانم، زه چې کله ماشوم وم کابل کې خوانځي کې وم او عمل تما دا خوانځي دوره مې په کابل کې تیر کړې. حالت به مې واقعیت کې کله به دا شعرونه دکلامه کېده او یا به چا شعر شاعري کوله ما ته به خوند راکوو. خو خپل وخت کې زه لا ماشوم وم، نه مې شولی کولی چې دغسې یو څه زه راونغاړم یو قالب کې او هغې نه شور شعر جوړ کړم. او حقیقت سره هم خواري به مې کوله، یو څو کلمات به مې ولیکل، یو څه نیمګړی نیمګړی بیت به ترې جوړ شو، خو دویم بیت دویم بیا چې خواري کوه هر څه به رانه ګډوډ شو. نو تر تو پورې چې ما عمر زیات شو او بیا مې په لیکنه شروع وکړه.
عمر چې زیات شو څو کلونو ته ورسېده چې بیا مو په لیکلو پیل وکړ؟
تکل څه دا خو مخکې ما تاسو ته ویلي چې ما د 1315 کال نه تقریبا په شعر لیکنه شروع وکړه.
یعنی عمر مو څومره وخت؟
15 کال کې. بله، زه شاوخوا تقریبا داسې 22 شاوخوا کلونو وم چې په هغې وخت کې ما دا شعر شاعرۍ ته شروع وکړه. 22 کلونو کې شاوخوا، نو هغې نه مخکې مې نه شول کولی. یو خو دا چې هلته زه د ښوونځي شاګرد وم، هغه مسؤلیتونه و. بیا د هغې نه وروسته چې کله ښوونځي نه فارغ شوم، نو هغه وخت کې په 1920 کې تاسو ته به هم شاید یادي افغانستان کې یو تغیرات راغله او هر څه ګډوډ شو او هر سړی په خپل سر شو. حتی دا چې نه ښوونځی وو او نه مدرسه وه او نه بل او نه بل نه کتاب ته لاسرسی. نو بیا یو څه وخت موده وروسته بیا بېرته چې کله لږ لږ حالات رسمېده، بیا ما د هغې نه وروسته قلم ته لاس کړ او بیا مې شروع وکړه لیکلو.
څومره شعرونه مو لیکلي دي که د کتاب په حساب باندې شمار ورته وکوو؟ یعنی څو مجموعې کېږي؟ یو کتاب مو چاپ کړی، څو نورې مجموعې تیارې لرئ که یې نه لرئ؟ نورې هماغومره وو چې په د لومړۍ مجموعه کې مو چاپ شول.
مننه تکل صاحب، شاعري خو که تاسې خپله داسې فکر وکړئ د 15 کال نه را په دې خوا ته شاعري نو ډېر شعرونه به وي حتما. او دا چې د یوه مجموعه ما چاپ کړه هم د نوري صاحب په مرسته، دا خبره مې مخکې هم تاسو ته وکړه، کور یې ودان، ډېر خوشحاله یم. دا د اقتصادي ستونزو د وجې نه ما نه شو کولی چې خپلې نورې مجموعې زه چاپ کړم. خو که دغه فعلا هم داسې اټکل ورته وکړو، د اټکل د مخې نه شاید چې درې مجموعې نورې هم چاپ شي کړې. شعرونه شته لرم.
او نوري مو چې یاد کده تاسو سره څه مناسبت لري او ولې ستاسو شعر چاپ د شعرونو ټولګه چاپ کړه؟
تکل صاحب ډېره زیاته مننه. نوري صاحب نوم مو راته واخیستو. نوري صاحب خو که زه ووایم چې زما هر څه دی، نو شاید چې غلو به مې هم نه وي کړي. نوري صاحب اصلا په ښوونځي کې زما شاګرد پاتې شوی و، د لسم ټولګي نه تر دولسمه پورې د ما شاګرد و. او د نیک مرغه چې دولسم ټولګي نګران هم زه وم، او دا د ما د شاګردانو په جمله کې و. ما به کله کله په سینف کې په ټولګي کې د سرایوانی ما ټوکه کوله. هغه ټوکه داسې شو چې د مینه د ما سره پیدا کړه. او ما باندې خو هسې خپله په دې پوهېږي چې هر استاد خپل شاګردان د خپلو بچو غوندې ګڼي. ما خو هم په ما ګران و، خو ده سره هم دا احساس او مینه پیدا شو. بس ما سره به بیا یعنی آزادانه خبرې کولې. کله چې د ښوونځي نه فارغ شو، فراغت نه وروسته یعنی په اصطلاح داسې شو لکه ملګری، نه لکه شاګرد. د ملګري په شکل باندې ما سره خبرې اترې کولې. بیا چې هغه کله اروپا ته مهاجر شو، نو اړیکې م سره لرلې، اړیکه م نیوله. حتی دا چې څه موده سره مرکه کړې وه، ما ته یې وویل نو دغه ارتباط سره لرو. نور څه د خپلوۍ کار نه لرو، فقط شاګردي او استادي ده.
د افغانستان له کورنیو فرهنګي ټولنو سره هلته فرهنګي حلقې دي په افغانستان کې، په کابل کې او په ولایتونو کې، په ننګرهار کې هم شته. تاسو له دې فرهنګي ټولنو او کړیو سره په تماس کې یاست؟ له هغو سره راشه درشه لرئ؟ په غونډو کې برخه اخلئ؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. هو دغه چې کله مونږ په 2020 کال کې په دې ننګرهار کې د شیرزاد کې مونږ فرهنګي ټولنې خپله جوړې کړې. ادبي ناستې به هم کولې، یو نیم کره کتنې به هم کولې سره، او په باغو غونډو کې به هم برخې سره اخیستلې. بیا دلته یو په 1315 کال کې منگا و مجلا جوڑا کرلا چھاپ ہم کرا شیرزاد پنامہ چون دغه منگا ولسوالی شیرزاد ولسوالی پنامہ دا دغه مجلا ہم گلوم ور پدی شیرزاد نوم ور کے مجلا م چھاپ کرا او تریو س پوری دغه بهیر روان دے اگر چې اس کو وی ہم چې اس کم رنگ دے دے منگا فرنگی بهیر او بیا ہم خواری کو کوشش کرو ان شاء اللہ چې نور ہم رنگین کو او وی سلو بلے او
او په پلازمینه کې تاسو هلته وخت هم تیر کړی له فرهنګي ټولنو سره په تماس کې یاست؟
اصل څه به په ډېرې بخښنې که چېرته ووایم چې نه شاید دروغ مې نه وي ویلي ځکه چې مرکز سره زمونږ تماس ناممکن خو به نه دی نه خو مشکل دی مرکز او زمونږ ولسوالۍ ترمنځ د لارې مسافه ډېره زیاته ده نو منگا ور سره نشو کولای چې دغه په فرهنګي غونډه کې برخه واخلو یو خو اقتصادي ستونزې او بل د وخت منته اجازه نه راکوي ځکه چې اکثره د منگا خو رسمیت کې په ښوونځي کې هغه هم د منگا وجدان نه مني چې شاګردانو حق دې تلف کړي او په یو فرهنګي غونډه کې دې برخه واخلو نو په دغه اساس باندې مرکز سره په تماس کې نه یم.
اثر د کوم شاعر په ځان ویني یا د څوک شته چې تاسو یې شعر ډیر خوښ شي؟
ولی نه ولی تکل سره دا خو هیڅ امکان نه لري دا خو هیڅ امکان نه لري دماغ خپل په معاصر شاعرانو کې البته کوم چې وفات شوي دي د دنیا نه تللي حمزه بابا شاعري مې بی اندازې ډیره خوښې ده غنی بابا شاعري مې بی اندازې ډیره خوښې دي دا اوس هم او دا کوم چې د منګا د سر تاجونه دی او ژوندۍ دي کاروان صدر ته ډیر ګران دی شاعري ډیره اورم ځوانه مای او واقعیت مې ولې نه ټول شاعران البته او دا ځانګړي مې نمونه ځکه واخېستې دا ډیر ځانګړي ځیرته.
او د کوم شاعر اثر په خپل شعر کې ویني؟
دا قضاوت خو به زه نه شم کولای تکل څه ځکه دا به لوستونکي بیا شاید وګوري چې د کوم شاعر اثر د ما په شعر کې شته که نه خو حتمن به وي ولې نه ځکه چې د کوم چې شعر سره چې چا مینه وي هغې خواته بیا میلان ډېر وي دغه شاعرانو سره چې ما مینه ده امکان لري او څه اثرات زما په شعر هم وي ولې نه.
په هر حال زه تاسو نه اوس دا نه پوښتم چې هغه شاعر کوم دی چې ستاسو په شاعرۍ باندې اثر پرېوتی. البته نورې پوښتنې هم شته ښاغلی کړېدلی که امکان لري دا اوس خپل یو بل شعر راته واوروئ؟
مننه تکل صاحب ولې نه یو بل غزل به هم تاسو ته ووایم البته چې دا غزل هم خو هغه غزل ویم چې یو څه اندازه د مختم خدای وکړي د اورېدونکو مرا سره خوښ شي دا غزل هم په همدغه کتاب کې چاپ شوی دی که اجازه مې زه به یې در واورم.
مهرباني وکړئ.
غزل داسې دی تکل صاحب وایي چې کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي دا لیونی ولې نن ډکې پیمانې ماتوي تر څو چې ور نه کړې خیرات د لاجواب حسن ترسو چې ور نه کړې خیرات د لاجواب حسن کلی کې ګرځي ملنګ نه دي دروازې ماتوي کما پلور داسې کاږه واږه قتل مه کوه زما پلور داسې کاږه واږه قتل مه کوه کافر سترګې دې په ما باندې توبې ماتوي ډېر لکه موږه خوار او زار په محبت کې ګرځي ډېر لکه موږه خوار او زار په محبت کې ګرځي ډېری د شنډو په شربت باندې روژې ماتوي راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا که کنه راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا که کنه د مخ جلوې دي تورتمونه تورې شپې ماتوي ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه دی ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه دی ستا کړېدلی چې دستور د زمانې ماتوي.
نه نه ډیر عالی غزل او ډیره زیاته مننه چې تاسو خپل شعرونه اوروئ له اوریدونکو سره. قدرمن اوریدونکو تاسو د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو لری اوری
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
کړیدلای صاحب کتا سو د ریاضی استاد نه وای نو دا امکان و چې د پښتو ادبیاتو درس ورکي په همدې شیرزاد ولسوالۍ کې چرته چتا سو ژوند کوي
تکل څه ډیر زیاته مننه عجیب پښتنه را وکړه تکل څه تاسو ته معلومه ده او به تر درته معلومه ده چې په ټول دي د اصلو کالونه کې د موږ د شیرزاد ولسوالۍ ډیر لري پرتاو د مرکز نه البته بیا د موږ د غنیمتي سیستم د هم ډیری او تقریباً انی کچه هم دی منگا کمزوری و ازکر چی منگا پایل هم شنگار شوی خلاق اکثر پا مرکزونی که پراتو و دلتا تقریباً دیل هم کچه دیر کمزوری و دیت هم دی اکثر پاندی یو وقت دا سراغه چی دلتا دی ضرورت پا اساس باندی دی پختو ادبیاتو خون که نو او دی اغا پا نشتین که زو پا اصطلاح پخت دا وقتا خپل زما یې خون کې شما د پښتو ادبیات او دا تدریس نه هم کړل او کوم شما ان شاء الله
مننه د شعر او ادبیاتو په مسله کې بیا هم پاتې کیږو کړیدلای سپ تاسو یوازې شعرونه لیکي او ک لاندې کیسه او ناولونه او د ادبیاتو په نورو برخو کې هم کار کوي مخکې تاسو یادونه وکړه چې هلته تاسو په غونډو کې د شعر نقدونه کېدل او خبرې اترې کېدې کره کتنې کېدې نو نورو فورمونو کې هم په نورو قالبونو کې هم تاسو لیکنې شته
ډیر زیاته مننه تکل صاحب هو دا د لنډې کیسې په برخه کې ما یو څه لیکنې کړې وې او یو څو لنډې کیسې مې لیکلې وې او په ډیر تاسف سره وایم چې یو وخت موږ د غلطه ولسوالۍ کې عملیات روان و عملیات کې په اصطلاح موږ د کوره بې ځایه شو او په هغه بې ځایه توب کې د ما یو څه اسناد ټول د منځه لاړ نو لیکنې مې وې یو څو لنډې کیسې را سره وې او لیکنه مې ورباندې کړې وه غوښتل مې چې چاپ هم شي ولې متاسفانه چې هغه برکه شوي او هغې نه وروسته بیا زه هم زړه ماتې شوم اکثره مې د لنډو کیسو نه شا کړه او د شعر خواته مې مخه کړه اگر چې اوس هم کله کله زړه غواړي چې وی لیکم خو نو توکل په خپل خدای انتظار به کوم چې دا احساس به مې کله را ژوندی شي
او کیسې خو داسې هم نه دي لکه شعر غوندې چې ټوله په حافظه کې پاتې شي ډېر خلک مکمل شعرونه او حتی اوږده نظمونه په حافظه کې ساتي ځکه د ریاضی د استاد په توګه ستاسو حافظه باید له نورو شاعرانو نه یو څه توپیر ولري باید ښه وي ستاسو حافظه څنګه ده
مننه تکل صاحب دا خو صحیح ده خو د ما حافظه ولا چې نه پوهېږم نورو شاعران د ما نه ښه دي زه حافظه کې دوام راته نه شم ساتی او که ساتی هم هغه دغه مسلک ته مې بیا ترجیح ورکړې ده ریاضی په حافظه کې ډېره ښه پرته ده دا نور سوالانه ته بېځایېږي که رښتیا ووایي سره
کړېدلی صاحب ستاسو یوه ټولګه د شعرونو چاپ ده نورې ټولګې مو هم چاپ ته تیارې دي څه د چاپولو بندوبست شوی
مننه تکل صاحب هو یعنې زما د خوانه تیارې دي ټولګې مې تیارې دي خو فقط او فقط یوازنۍ ستونزه چې ده هغه زما اقتصادي مشکلات دي ځکه تکل صاحب ما خو تاسو ته مخکې زه ښوونکی یم او زما معاش یا تنخواه مې ډېره کمه ده تاسو ته خپله معلومه ده چې په افغانستان کې د یو ښوونکي تنخواه د شپږ نیم زره نه رانیولې تر لس زره افغانیو پورې ده نو په هغې هغه د کور هغه لومړني توکي که موږ واخلو هغه هم نه پکېږي نو دغه ستونزه ما سره ډېره زیاته ده نو په هغه حساب باندې نه شم کولی دا نورې ټولګې چاپ کړم او که بیا هم لکه تیر په څیر باندې بیا م کور ودم بیا به ترې مننه وکړم نوري صاحب غواړي که څوک پیدا شي او دغه ما سره وکړي نو انشاءالله چې اماده دي
او څو ټولګې دي چې تیارې دي چاپ ته یعنې یوه ده او که ډېرې
نه او فعلا خو دوه ټولګې ما بالکل تیارې دي چاپ ته او تر هغې که نورو نه وخت کې زیات ووتو شاید
ډېره زیاته مننه په پای کې یوه لنډه پوښتنه زه ډېر وخت له شاعرانو نه پوښتنه کوم چې د شعر پژباړه باندې څومره باور لري. ځینې خلک داسې فکر کوي چې شعر نه ژباړل کیږي، خو زمونږ په شاوخوا کې دلته په افغانستان کې د دری ژبې شعرونه هم شته، هم په افغانستان کې دننه او هم په بهر کې. ځینو کسانو ځینې تجربې کړي دي د شعر د ژباړې، له اردو ژبې نه د شعر د ژباړې، له انګریزۍ ژبې نه د شعر د ژباړې، او همداراز له نورو ګاونډیو ژبو نه د شعرونو د ژباړو تجربې ځینو کسانو کړي دي. تاسو کله تجربه کړې د شعر د ژباړې؟
تاسو ډیره زیاته مننه. واقعیت کې هم زه دا خپلې پوښتنه وکړه، زه واقعیت کې هم دری او اردو ژبه باندې انشاءالله چې څو اندازه پوهېږم. دری خو قدر پین چې مورنۍ ژبه مې ده، غلطه به وي ځکه چې ما خو ټول ژوند پلازمېنه کابل کې کړی و، نو دری ژبه باندې خو ښه مکمل پوهېږم. او اردو بیا د پاکستان هېواد کې شعری او شاعری دی اردو او دی دری دواړه مې لوستي دي، خو ترجمه یې ضرور به ورته څکې کې بدلی کنه امکانات بیا ډېر سخت دي، ځکه چې هغوی چې کومه قافیه برابره کړې او کوم وزن یې ورته ورکړی، هغوی کلمات او زمونږ کلمات سره فرق لري. نو حتما پکې شعر کې یا څه سکتر راځي او یا به پکې مطلب قافیه بدلېږي، ضرور به یو څه کلمات ورسره سړی مجبور دی چې بدل یې کړي یا د هغې مترادفې کلمې پیدا کړي، نو بیا انشاءالله چې ترجمه یې پکې کېږي ولې نه.
د قافیې یادونه مو وکړه کړېدلی صاحب، له آزاد شعر سره مو اړیکې څه ډول دي؟ لیکي آزاد شعرونه کنه؟
مننه ډېره زیاته تکل صاحب، خپلې پوښتنه ده. خو په ډېر تاسف سره زه ووایم چې د ما اکثر غزل خوښېږي، او همدا غزل ما تاسو مخکې وویل چې ما حمزه بابا شاعري خوښېده، او تاسو پوهېږي چې حمزه بابا نو د غزل بابا دی، او په دغه برخه مې ډېر داسې زړه ورغلی دی. نو دا سپین شعر یا آزاد شعر سره ولا نه پوهېږم، خپله مې علاقه کمه ده، او که رښتیا درته دغه استعداد هم نه لرم، نه شم لیکلی.
د ریاضي ښوونکی او شاعر محمد نصیر کړېدلی د ازادۍ میلمه په پروګرام کې راسره و. قدر من اوریدونکو له تاسو مننه کوم چې دا مرکه مو واورېده. تر بیا د خدای پامان.
د ازادۍ میلمه جوڑو دخپل کور دیوالونا، په زخم لپو کې اوبا راوړو لغرا لالونا، په زخم لپو کې اوبا راوړو لغرا لالونا. مکر لپ عشق لا سونا، جوڑو دخپل کور دیوالونا، جوڑو دخپل کور دیوالونا. تانگے ڈاکل سالو ہمرل مین ڈاک دل تزڑونا، دلتا تی تانگے ڈاکل سالو ہمرل مین ڈاک دل تزڑونا. مخبول کو تو دے قسمت توری ترشلی، مخبول مٹو جوڑا اترے محالونا، مخبول کو تو دے قسمت توری ترشلی، مخبول مٹو جوڑا اترے محالونا. مکر لے پر عشق لا سونا، جوڑو دخل کور دے والونا، جوڑو دخل کور دے والونا. ټوله مست او تفاندا دل تل کانو تاو شیرو دونا مپ اوچو دختو وڑا ولی دی موجونا مپ دغرا پو چڑونا چولی نختارونا مپ اوچو دختو وڑا ولی دی موجونا مپ دغرا پو چڑونا چولی نختارونا پو زخمی لپو کی اوبا راوڑو لغرا